څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کو. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن سوله ایز وو او دا شیبه پای ته رسیدلی دي. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په اړه راپورونه او نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو. خو لومړی په مکړې خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دي.
لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې په پام کې ده. د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپل کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړې. د کابل ګردیز ترمنځ لارا تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه، او د جرمني پولیس وایي چې په دغه هیواد کې د یو بس او یو ټرک ترمنځ په ټکر کې ولس کسه مسافر وژل شوي دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پام کې د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپل کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړې. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. جمهور ریاست په ویلا مې کې ویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان شو. په ویلا مې کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي، او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په حضور کې به د همکارۍ موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وایي په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له شکلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پخوانی کاندید دی، اسلام آباد ته د یک شنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نه سي راتلی. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي، او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې، او هغوی توانېدلې دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سر تاج عزیز سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره شایي روابط یې تر بل هر وخت مخکې مهم وي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. د کابل ګردیز ترمنځ لارا تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. تېره ورځ د پکتیا مدني ټولنې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره په ګډه تحسن خیمې درولې وې، خو نن یې وروسته له هغه چې دې ولایت ته نوی معرفي سوی والي شمیم کټوازی له کابل دغه ولایت ته ورغی، دوی د کابل ګردیز لارا د ترافیکو پر مخ وتړله. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې والي له تحسن کوونکو سره وکتل، او دوی ته ژمنه ورکړه چې د دوی غشتنی به تر ولسمشر پوری ورسوي. د ازادي راډیو خبریال هم دراز وایي چې د لاریون په نتیجه کې د لارې بندې دوله کبله زرګونو موټر بند پاتې و چې په مسافرو کې ناروغان هم شامل وو. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمی او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، یو ملکي او درې وسلوال ټپیان سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړې څو ساعته دوام وکړ.
وسو ساته جګړه کې وسلواله ترهګرو ته درانه تلفات ور واوښتل، وو وسلواله ته مرجوب لا وښته ده چې سلورې له مابین تللې دي، او درې هم مرګونی ټپیان دي. یو اندازه چاودیدونکي توکي هم ورڅخه لاس ته راغلي دي. اوس موږ هم دوه ساتونکي چې د دې سره په میړانه مقاومت کوي ستي ټپیان سوي دي چې سي حالات یې اوس د ډاډ وړ دي.
په همدې حال کې په خاکریز ولسوالۍ کې په مځکه کې د شخصي ماین د چاودیدو په نتیجه کې په یو موټر کې سپاره څلور ملکیان وژل سوي او یو ټپي سوی دی. وژل سوي دوی ښځې او دوه سړي دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان نن په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دا عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیه پورې دوام وکړي.
یاد عملیاتو کې نشپته تنه وسلوان مخالفین ته مرجوب لا وشته ده چې دو څلوشته نه امړه او وشته نه زخمی دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تیر شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په بادغیس ولایت کې یو سړی خپل 13 کلنه میرمن زندۍ او وژلې ده. د بادغیس ولایت د والی ویان محمد ظاهر بهاند وایي دا پیشه برای ماشام د طالبانو تر کنټرول لاندې د مقر ولسوالۍ په سنگ آتش سیمه کې رامنځته شوې ده. دی وایي دا کس عبدالشکور نومیږي.
پلټنې د امنیت ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به د لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
نن د بادغیس ولایت د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبره سوي اعلامیه کې د وی بلی پیش په اړه هم خبر ورکړل سوی چې وایي د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په محمد زیان سیمه کې یو شل کلن نجلۍ د خپل ورور لخوا هغه مهال وژل سو چې غوښتل یې د واده په نیت د یو شل کلن هلک سره ولاړ سي. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د وژل سوي نجلۍ ورور یاد هلک هم وژلی دی. ښاغلی بهاند وایي دا پیښه په بادغیس ولایت کې په روانه اونۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلورمه پیښه ده. او سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي نڅو د دوی لغښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي د دولتي تلویزیون په حواله دوی دا ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوه د سعودي عربستان او متحدانو د 14 غښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. او ورستۍ خبر دا دی چې جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبه په ورځ د یو مسافر وړونکو بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 18 مسافر مړه شوي دي. د پولیسو ویاند یورګین ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بیرسته چې د تلفاتو شمیر زیات سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو و باورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد نننی سوله ییز اعتراضونه پای ته ورسیدل. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي خو خلک وایي چې نتیجو ته یې ډېر هیله من نه دي.
تمه د عملیات څخه دا ده چې باید دغه عملیات داسې نیسي لکه د نورو عملیاتونو غوندې چې هغه دوی شروع یې کړي 14 ساعت تلفات هم ورکړي سیمې هم ونیسي خو بېرته بیا یې لکه د مرجع عملیات.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مککین پر هغو څرګندونو انتقادونه کړي چې په افغانستان کې د پاکستان رول مهم بللی. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن د خپل خاوند لخوا په دار وځړول شوه.
د عبدالشکور نومیږي. خپله میرمن تېره شپه دا وخته زندۍ کوي او له منځه وړي.
ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د بدلون لپاره د پاتسون غورځنګ په کابل کې د یو سولېزې مظاهرې پترس کې ل نړیواله ټولنې وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅې د هڅو مخنیوي وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانی له سیمې پیل شوه او د څلرم مکریان په سیمه کې پای ته ورسیده. په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست سولېزې مظاهرې د ټولو افغانانو حق ګڼي او وایي چې د دوی د قانوني غوښتنو په اړه به غور وشي. په دې اړه نور حل کابل د اکرام الله اکرام راپور کې واوري.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بې ساري حرکت سره د هرندونو په وحلو سره مظاهره وکړه. دا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لاري پایل شو. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لسګونو موټرو په وسیله هرندونه ووهي او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
ما اورند
مد ارګ تر څنګه د 15 د قول پر هرونه او دا په دې معنی ده چې حکومت چې د خلکو غږ نه اوري او د خلکو د ځپل لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي. مونږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته وخیو چې مونږ لا هم شته یو.
خو امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولي ورغلي لارې تړلې وي او مظاهره کوونکو د سلور مکریانو په سیمه کې د یو پریکړې لیک په لوستلو سره خپل مظاهره پای ته ورسوله. د زنبق د سلولارې د ټاکر بم حملې هر اړخیزه څېړنه، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو استعفا، د ملي امنیت د مشاور کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لرې کول هغه مهمې غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړې لیک کې یادې کړې دي. د جنبش رستاخیز تغیر د مشرتابه شورا یو غړي محمد عمر پروانی په دې اړه وویل:
ما خواستار برکناری مدیران
موږ د ملي امنیت د مشاور محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو د وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو له دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوو. له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ټولنو غواړو چې له ډیموکراټیکو او د ولسواکۍ له ارزښتونو ساتنه وکړي، د ملي یووالي په حکومت کې د فاسدو او نامشروع خپلسریو مخنیوی دې وکړي.
دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلورلارې له خونړۍ حملې وروسته پیل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبله هم ووقته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه د تحسن خیمه ووهله چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټوله شوه. ولسمشرۍ ماڼۍ د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې باید ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو له مخې رامنځته شوی او د مظاهره کوونکو دا غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د دې دا غوښتنه چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې میلیونونو خلکو په رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی، د څو کسانو په غوښتنه بېلې بېلې چې دی کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري، یو وخت شعارونه دي چې د افغان حکومت لوی چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي، دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو ښاغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهرې هرکلی وکړو، ویل چې مظاهرې مدني بڼه غوره کړې وه او مظاهره کوونکو تیرې تجربې تکرار نه کړې. دې دغه شان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملی بڼه به غوره کړي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وای متحد ایالات باید پاکستان ته د احتمالي فشارونو په اړه خبر ورکړي. د دې کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادۍ راډیو ته ویل: امریکایي سناتوران په خپل هیواد کې د پاکستان پر وړاندې سخت دریځ لري، خو له پاکستان سره د مخامخ کېدو په حالت کې ډیر کله د هغه هیواد ستاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې مشر او څلور نور غړي پاکستان ته تللي او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر ستونزو غږېدلي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل اوروي.
پاکستان ته تللی د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼلی، ویلي دي چې د اسلام آباد لمرستې پرته په افغانستان کې امنیت ممکن نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا دغه سفر ته په کتو وایي امریکایي چارواکو ته ښیي چې د داشان خبرو پر ځای د پاکستان دننه هم دغه هیواد اصلي څیره روښانه کړي. د یاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبداللطیف ژوندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: له پاکستان سره نرمو خبرو وخت تیر شوی او امریکایانو ته ښیي چې هغه هیواد له عملي فشارونو سره مخ کړي.
دوی خبره کوي په امریکا کې یو رقم ته انعکاس ورکوي، بیرته چې مثلا مخامخ میز باندې سره کښېني، بیا د دوی خبرې مثلا ډېرې نرمې او ډېرې سړې وي او قطن، یعنی مثلا کومې خبرې چې دوی کوي چې موږ به پاکستان فشار راوړو او پاکستان به بلک لیست کې شامل کو، آب وکو، دب وکو، بخیر دین یو سراتیا درجه تغییر کوي.
دا په داس حال کې ده چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د فوزي کمیټې مشر جان میکن او څلورو نورو سناتورانو د افغانستان او سیمې په موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکایي پلاوی د افغانستان په امنیت کې د پاکستان رول مهم ګڼلی، وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ د ستایلو دي. د پاکستان د فوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې اعلامیه بیا څرګندوي چې دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ګخ په برخه کې د مرستو په اهمیت رضامندي خودلې ده. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي کار کوي، کوم چې تر ډیره باسیمیز اړخ ولري. خو امریکایي ناتو او ځین نورو چارواکو په دې ورستیو کې پر پاکستان توند انتقادونه کړي او دای هم ویلي چې یاد هیواد تراګر پالي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود هم پاکستان ته د دغه پلاوی سفر د فشارونو نتیجه بولي، وایي د دې سفر هدف دا دی چې هغه هیواد عملی مرستو ته راوبولي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو یوه برخه ده په کومه کې چې پر پاکستان د ډېر فشار اټکل کیږي.
زه فکر کوم چې دا ډېر قوي خلک دي او دوی ټاکونکی رول لري، یعنی هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کیږي دوی پکې غټ لاس لري. متأکد یم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکای حوصله سر ته راغلې ده، دغه وظیفه ستاسو، دغه وظیفه زموږ، او پاکستان هم په دې باندې پوه شوی. په تېره بیا نواز شریف
نوموړی وایي جان میکن او دغه سفر ملګري د افغانستان او پاکستان په اړه کافي معلومات لري او په امریکا کې دننه هم د دوی نظر د اهمیت وړ دی.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د ناوې ټولې سیمې د وسلوالو څخه تصفیه شي. ویل کیږي چې په دې عملیاتو کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره بهرني پوځیان هم د حواله لارې مرسته کوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له دې عملیاتو څخه څه تمه لري؟ دې موضوع ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای کتنه کړې.
عملیات تیر شپه پیل شوی دی، خو د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې او لشکرګاه ښار د دریم امنیتي اوزو ترمنځ سیمو کې د خلکو تګ راتګ او کاروبار عادي دی. تر ناوې د روانو عملیاتو د چاودنو لوی لوی ژغونه لشکرګاه ته رسیږي. یوه یوه کډه هم لیدل کیږي چې د جنگ له ویرې د عملیاتو له سیمې ښار ته راځي، خو خلک د نورو نیمګړو عملیاتو په څیر د ناوې په مربوطاتو کې تازه پیل سو عملیات ته ډیره تمه نه لري. د ناوې د عینک او د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي که د مارجې د لارې د پرانستلو په څیر عملیات وي چې بیرته یې سیمې خوشې کړي اغېزمن به نه وي. دوی وایي میاشتې کیږي چې کورونه یې پرېښي دي، که افغان ځواکونه د دوی سیمې بیرته ونیسي کورونه ته ستنېږي.
خلک بې باور سوي دي په دغه عملیاتو باندې، هغه باور چې خلکو پر دولت درلود د دغسې عملیاتو د نومولو سره چې دوی نومیي او بیا هېڅ لاسته راوړنه نه لري، نو په دې خاطر باندې خلک ډېر خوشبینه نه دي. د عملیاتو
تمه د عملیات څخه دا ده چې باید دغه عملیات داسې نیسي لکه د نورو عملیاتونو غوندې، چې هغه دوی شروع کې اته څلوېښت ساعت تلفات هم ورکړي، سیمې هم ونیسي، خو بېرته بیا لکه د مرجعي عملیات.
زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې تر څو دغه عملیات په صحیح ډول ترسره کړي.
وړاندې تر دې د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو او لارې په اوږدو کې عملیات وسول، او نږدې څو ورځې وړاندې په مرزي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ عملیات ترسره سول چې د مسؤلینو په خبره یوازې هغه سرتیرو ته په اکمالاتو تمام سول چې په مرزي کې د میاشت راهیسې محاصره ول. د هلمند امنیه قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان وایي په ناوه کې پیل شوي عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیه دوام وکړي. هغه په یو خبرې ناسته کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبې داړولو خبر ورکړ.
یاد عملیاتو کې نه شپې ته تنه وسلوال مخالفین ته مرګ ژوبل اوښتې ده چې دو څلوېښت تنه مړه او اوښت تنه زخمیان دي. د یاد عملیات څخه زموږ هدف دا دی چې دا ولسوالۍ ښار ته نږدې دي، لومړی باید هغه تهدیدونه چې ښار ته مواجه دي هغه له منځه ولاړ شي، دوهم دا چې دا عملیات عمومي پیل شوي دي تر څو ټول ولسوالۍ له وسلوال مخالفین څخه
د امنیه قمندانۍ ویاند وویل تر اوسه افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو هم د دوی لور ته د اوښ تلفات په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې د هلمند ولایتي شورا په خبره د دې ولایت نوي سلم ځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او اوس هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي کمربند بریدونه کیږي. محمد لیستی، د ازادي راډیو هلمند.
له بلې خوا په کندهار ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې څلور ملکی وګړي او څلور وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د کندهار پولیسو له قاچاقبرانو څخه یو اندازه نشه یي مواد ضبط کړي چې د میدان وردګو ولایت څخه نیمروز ته انتقالېدل. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شلغمی او منډیګاک سیمه کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په څو ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژل شوي، درې وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي دي.
په دولس نیمې بجې وسلوالو ترهګرو د خاکریز ولسوالۍ د منډیګاک او شلغمی پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د پولیسو له شدید غبرګون سره مخ شوي دي. په څو ساعته جګړه کې وسلوالو ترهګرو ته درانه تلفات ورواوښتل، وو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې څلور یې له مابینه تللي دي او درې هم مرګوني ټپیان دي. یو اندازه چاودېدونکي توکي هم ورڅخه لاسته راغلي دي، او زموږ هم دوه ساتونکي چې د دوی سره په مېړانه مقاومت کوي ستی ټپیان شوي دي چې ځې حالات یې اوس د ډاډ وړ دی.
دغه راز نن سهار په خاکریز ولسوالۍ د سلاموي په سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر ماین چاودنې څلور تنه وژلي او یو یې ټپي کړي. د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پمځکه کې د شخصي ماین لامل رامنځته شوی. د دورانی په وینا په وژل شوو کې د پیښې زیاد دوه نارینه شامل دي. دورانی زیاتوي چې د پیښې قربانیان ټول د هلمند ولایت اوسیدونکي دي چې په خاکریز ولسوالۍ کې د شاه مقصود اغا زیارت روان و.
هر پنځه نیمې بجې د وسلوالو ترهګرو ځای پر ځای سوی ماین په زیارت کوونکو باندې چاودلی دی چې یا د زیارت کوونکو په یو سراچه موټر کې سپارو د هلمند ولایت اوسیدونکو خاکریز ته راغلی د زیارت لپاره چې د ځای پر ځای سوی ماین پرې چاودنه کړې ده. په چاودنه کې پنځه نفرو ته مرژوب لا اوښتې ده. څلور شهیدان دي او یو هم ټپي دی، ټپي مېرمنه ده او شهیدانو کې هم دوه نارینه او دوه ښځینه دي.
دغه راز په یو بله پیښه کې د کندهار پولیسو 40 کیلوګرام مورفین نیولی چې د میدان وردګ څخه نیمروز ته انتقالېدل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخدره مواد په بنز موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د څورلسې میاوزې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د دورانی په وینا د دغه مخدره موادو سره په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په خاکریز کې د پولیسو پر پوستو د حملې او ماین چاودنې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې.
له کندهار د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. په بادغیس ولایت کې تیر شپه یو میرمن د خپل خاوند لخوا په دار شوه. د بادغیس د ولی ویان ظاهر بهاند ازادي راډیو ته ویل چې د دې پیښې د عمل لټه روانه ده. ښاغلی بهاند، څو شېبې مخکې د ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې د دې پیښې په اړه جزئیات وړاندې کړل.
څه چې یو کس د عبدالشکور نومېږي، خپله مېرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او یا یې راغله کوي او له منځه وړي او پهلومۍ پېښه هم همدا شان وه په همدې سیمه کې وه.
بهاند صاحب، دا څنګه آتش سیمه چې تاسو یې یادونه وکړه د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیمه چې دا څنګه آتش سیمه دا د طالبانو د ولکې لاندې سیمه ده او دلته تګ راتګ زمانه او تاسو په لونې ته کوم دا شان څه و او څنګه په مده سیمه کې څه و نو البته یو لوی استنج سره ولا د کړې ده ان دې څه څه و ان دې جوړ کنه نشي کولای چې خاله ټول څه د یو کار وکي او دا د قانون منګول تر کاش کا
نو بهان صاحب دا مسله به امداسي به پښتنې ګرويګنې پاتې کیږي.
نه د دې څه په لټنې د امنیت ملي روانې دي او ان شاء الله زر 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 به دې لامل گرفتاریږي او د قانون منګول ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. محمد کوم تاسو ویل چې یوازینې ستونزې چې دلته راغله کړی ده ډېر چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده او دلته کاملا طالبان تسلط لري او امنیتي ځواکونه نشي کولای چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون اساسي شکل یا ترکشي کوي قتل کوي یا په اصطلاح غلا کوي هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکش کړه. یعنی یوازینی ستونزې چې دا ده
او د دې پیښې عامل له وسلوالو طالبانو سره دی که یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي؟
نه، دلته خبره دا نه ده چې دلته تاوتریخوالی زیات شوی ده او زموږ غوښتنه
د بادغیس د ولی ویان ظاهر بهاندو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سعودي عربستان او متحدینو یې له قطر سره د اړیکو د خکولو لپاره ضرب الاجل د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې په اوري کې منځګړتوب کوي ویلي چې دوه ورته ویلي چې د دغو هیوادونو غوښتنې وڅېړي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی ده او په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د
د کویت امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي، وایي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو دیارلس فقرې لیست ته ځواب ویلی دی. شیخ سبا ال احمد ال سباه نن سهار وویل چې د دغو غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي له سعودي عربستان نه وغوښتل چې قطر ته وروستی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر دغو غوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړی زیات جزئیات ورنه کړل. خو تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له روم څخه د کتنې په ترڅ کې دغه غوښتنې رد کړې او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت تیری وبللې. په هغو دیارلسو مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه یې له دوحه سره د اړیکو د بیرته ښه کېدو لپاره شرط بللي، څو مهمې دا دي چې قطر د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي، الجزیره ټلویزیون د بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. قطر د بهرنیو چارو وزیر د الجزیره ټلویزیون د بندولو په اړه وویل،
بغض النظر عما يختلف او يتفق،
که څوک له سیاسي پلوه الجزیره ټلویزیون سره موافق وي یا نوي، الجزیره یو مسلکي ټلویزیوني چینل دی او دا هم ثابته کړې ده. د ټلویزیون په تیرو شلو کلونو کې خپل ځان تثبیت کړی دی. که اساسي مسله دا نه وي چا به دغه ټلویزیون د بندولو لپاره غږ نه پورته کاوه. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا له لارې ارتباطات بیرته اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. دغو څلورو هیوادونو دا ګواښ هم کړی چې که چیرې غوښتنې ونه منل شي، د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په 6 کسیزه شورا کې وځنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې بهرنیو چارو وزیر به د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې له خپلو سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپورته شوې لانجې کې د کویت د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوو یې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم پرون د ورځې په پای کې وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې وکړي او د دغې لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرو مالي ملاتړ باید پای ته ورسول شي او د افراطیت ایدیالوژي باید وغندل شي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسې نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې لیکوال او شاعرانو د پاکستان پر دولتي ټلویزیون د ټوکو ټاکالو هغه پروګرام غندلای دی چې د دوی په وینا پښتنو ته سپکاوی پکې شوی.
هغه کام سره دی ټوکی کوي، پټموزی کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پیکر آب و گلست، ملت افغان در آ پیکر دلست.
په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستانی چارواکو د امریکا د یو استخباراتي ایجنټ پر څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. دا د سی آی ای یو غړی و چې د دوو کسانو د وژلو په جرم په پاکستان کې بندي و، خو وروسته د یوې معاملې په ترڅ کې خوشې شو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا په مشرۍ د سوریې عرب کوردی ځواکونه له جنوبي برخو څخه د سوریې رقه ښار ته ننوتلې دي. په لندن کې ډیره د بشري حقونو د څار ټولنې پرون وویل چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه له فرات رود څخه تیر شوي او د ښار یوې نوې برخې ته ننوتلې دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوی د پایتخت په توګه انتخاب شوی چې اوس مهال وروستی پیاوړی مرکز بلل کیږي. راپورونه وایي د امریکا په مشرۍ تلاف ځواکونه چې په سوریه کې د دغې ډلې په وړاندې جنګیږي د رقه شاته ننوتلي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د تار لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي دوی نن د لومړي ځل لپاره د رقه جنوب ته ننوتل او د الحال بازار یې ونیو. دی وای د سوریه دیموکراتیک ځواکونو شمال ته د فرات رود پر لور پرمختګ کړی دی، خو نور ځواکونو له ختیځ لوري پر الحال مارکیټ بریدونه وکړه. دغه ځواکونو له څو میاشتو راهیسې هڅه کړې دا شو سوال په رقی ښار کې کلا بند کړي. د عرب کورد ځواکونو ائتلاف پرون ویلي دوی ته شاوخوا 1000 تنه نور سرتیري ورسېدل څو خپل ختیځ او لویدیځ سنگرونه پیاوړي کړي. د بشري حقونو د تار ډله اټکل کوي چې په تیر میاشت کې پر رقی ښار د ائتلاف ځواکونو په هوایي بمباریو کې تر 200 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. له اسلامي دولت ډلې څخه د رقیه شهر آزادول به دې ډلې ته یو لوی ګزار وي. دغې ډلې په 2014 کال کې په سوریې او عراق کې د حکومتونو پر ضد جګړو په نتیجه کې د هغوی ډېره خاوره لاندې کړه او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړ. پر داعش ډلې د بېرحمانه وژنو تور لګول کېږي چې په هغه کې د عامو خلکو د سرونو پرې کول شامل دي. ډېری دا ډول کړنې په رقیه شهر کې کېدلې. ویل کېږي له دغه ځایه بهر نورې تروریستي حملې له همدې رقیه شهره پلان کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د وخت مازدیګر 4:13 دي. د خپرونې په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د کابل ګردیز لویه لاره چې نن اعتراض کوونکو د 2 ساعتونو لپاره بنده کړې وه بیرته پرانستل شوې ده. نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو 2 موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر 3 ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمي او منډو مکسیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي، 1 ملکي او 3 وسلوال ټپیان دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر 40 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 150 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بادغیس ولایت کې یو سړي خپله 18 کلنه میرمن زنده کړې او وژلې ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبه په ورځ د یو مسافر وړونکي بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 10 مسافر مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل ګردیز لویا لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا 3 ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بند شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپن د شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. تپن صاحب، د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې؟
مننه مظاهره جانو. نن ورځ د تاسون له خیمه راووتل هغه کسان چې تیره ورځ تاسون خیمه درولې وي او لوی لارې د 3 ساعتونو لپاره بند کړل لکه څنګه ستاسو ویلې. د دوی د خبرو د اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوی معرفي شوی والی چې د مظاهره نه تقریبا د مظاهره پر مهال خلکو ته ور معرفي شوی په یو جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوي په مټ یې سیمې ته مغلته زرګونه موټر ولاړو. دوی په سرک باندې د خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړي. دوی ته ژمنه ورکړي چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بخنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والی ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو خیمه جوړونکو د والی مخالفت نه کوي. ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړی دیوالی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنه ته په درنه نه دی کتلی. دوی ولسمشر مستقیم استازي او باید دوی نه غوښتنه کړې وای. دوی به هم د دوی په خبره سي دی والی د معرفت غونډه ته دوی سره تللی او لغه ورسته به ولسمشر سره خپل غوښتنه مطرح کولی. ولی د ولایت مقام په مخ کې دی والی تیرې دنه دوی احساسات راو پارول او دوی لار وتړله. بله،
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال داود تپانو چې له ګردیز څخه راپور راکو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. قدر منوریدونکو، نور موضوعات او راپورونه هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراض یا مظاهرې نور حل د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې لسګونو لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان د دولتي تلویزیون پی ټي وي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان د دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشاعرې پر ضد وشوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ پکې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو، بدبویا، بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د دوشنبه په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډون کوونکو په خپلو ویناوو کې د دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون له چارواکو یې وغوښته چې له دا ډول خپرونې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې استاد باسین یوسفزي مظاهرې ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون له چارواکو غوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د ژر تر ژره له دندې ګوښه کړي چې د په خبره ټول پښتون قوم ته پکې سپکاوی شوی و. نوموړي همداشان ګواښ وکړ که چیرې دغه غوښتنې ونه منل شوه نو دوی به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخه کړي. دا احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی هم مظاهرې ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغنده او له چارواکو یې وغوښته چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نورو قومونو د سپکاوي مخنیوی وکړي.
یو بل په پاکستان د قومونو د یکجهتۍ خبرې کوي. بل سرکاري میډیا دیو دا سه کام چې د دای د پاره د بد مرغه استعمال شو او هغه کام چې هغه ډیر لوی تاریخ لري او هغه کام چې مذهب هم دای لراوړی دی هغه کام چې انسانیت هم دای ته کول دی او د هغه کام سره دای ټوکی کوي پدموز کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پې کرے آب و گلست ملت ابغاد اور آپ پے کر دلست او دا سه کام چې دا غیدا تلانو پنوم باندې تاسو میزایل جوړوي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي چارواکي میا افتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قوم د طنز او مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبي شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همداشان د پاکستان له جګپوړو چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
منتدا پیغور را کول چې موږ تر هغه یو د زمونږ په قربانیو پورې خندا ده او په هیڅ ډول د زغمل نه ده. موږ خو تر هغه نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. موږ ته خو خدای داسې جسامت راکړی چې لوی لوی قانون دې ارمان کوي چې کاشکې موږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکی ته اوسېږي او چې بل هر چېرته پیدا شي وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. موږ په خان او په خپل پښتون قوم ویاړو. دا د ډېر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. موږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي، دغه کس د دندې ګوښه کړي او د تل لپاره پرې تلویزیون ته پورتک بندیز لګوي.
ټاکل شوی ده چې نن به په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو، اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهره وشي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان. پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د یو پخوانی قراردادی پر تازه څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریمون دیویس په پاکستان کې د دوو تنو د وژنې په جرم بندي شوی و، خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشې شو. دیویس په خپل کتاب کې له دې معاملې پرده پورته کړې او ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشي کېدو ته لاره اواره کړې وه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند دیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې برعته د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې و، نه دا چې هغه د افرادو ترمنځ شوی وي. دیویس چې د قتل دوسیې ډېر جنجال راپورته کړی و، په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د دیویس څرګندونې روانه اونۍ وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سر ټکی شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دوو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالرو په ورکولو سره پر ده د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. دیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې دیویس پولیسو ونیو، دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اووه اونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی دیویس بخښي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی، پر اړیکو کې دغه کړکیچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادی ښاغلي دیویس د قراردادی په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولې چې دی څرنګه د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنږدې شوي وو او له یوه سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. دیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅکله هم له دې مخکې څوک نه و وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یوه پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلی چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د CIA د پخواني قراردادي دیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له CIA سره ونه کړي. هغه ویلي له زندانه د دیویس خوشې کېدل د دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له CIA سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له دیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د دیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هیواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو دیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه او په دې اسمسونو کې ستاسو نظریات خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د هغه خپلې خبرې هم راخیستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېختو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید میتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کاله کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې وازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستندسازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له
2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي:
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي، نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو د ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کېږي، باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی، ورته لقب ورکول کېږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم به سترګو خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سر کې پم کیس باندې روان شې، زکه کا وګل ناز زکه خیر امان شې. سوسال په سر
کې د استاد وحید قاسمی د هنري فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلیکی ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره مرستې کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلیکی په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولی شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان د هلمند ولایت څخه لیکي په ناوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خداده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستانه شوي دي، د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دای په ورسته برخه کې پام وکړئ. د یو کلی زرغه ګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه ته
یو کلی زرغه ګونه
په یو کلی زرغګون رامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګون په ډراما کې مو واوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوی وه او پولیس مرسلې څېړنې ته ورغلې وه. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او حاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله، له دې چای نه خو یوه پیاله راته واچوه، سخت ستړی یم.
لا په کلینیک کې مقرره شوې نه ده، په ما امرو نه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو مندې زړګي ساری یې، او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لرې او زه په تا.
ښه نو، چې داسې خوږې خبرې راته کوي، بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دادیم پیاله.
زر لختی لوره ستړی مشه، ته څه وخت راغلی؟ ما خو هېڅ ونه لیدی. جنتی شې ترورې، تا عیشه ویده کوله. زه غلی راغلم، ما ویل چې ویښه نشي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زرلخته څوک نه ویني، ته دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی دا څه وایې؟ ته یې په کلینیک مقرره نه کړې؟ ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک ماموره شوه.
جار دیشم زما خوږې ساده ترورې، ما خو یله امتحان ورکو، لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه، نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی. دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل. نور قسمت او چارې
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي خط کړی. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې. خو جمیلم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کېږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بی انصافي شته. اول حق سړیو ته ورکوي، کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته وویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و. ولې خیرت خدای تاسو ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو حاضرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سره شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهېږي که نه؟
ورو خبرې کوه چې اوسې وانورې. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې؟ مېرمنې له سړیو په څه کمی دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتش خو څه ګران کار نه دی.
طیبه جانې، هم مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسې به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسې او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته. ډېره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو عذرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په عذرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زبون په مکتب کې دا کار، زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده. یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دې دی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترمه طیبه جانې، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبره ریاست ته مه رسوئ. دا هر څه بزه جوړوم، دا صحوه شوې ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس اوبه له ورخه تېرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بېخي ورپام شوی نه وو.
واوره طیبه خورې، هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسې چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کړئ.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟
خودم دوی پشاند پولیسی درس ویلی رسمی پولیسی
ما ارتا ویل آخو چامی پا خبر تریخ پیازمو نخور
داده پا خو وقت که راغلل حلکانو رازه ایز ما شو بیتا
خسای
مرسال تم رازه
سامده سای
فایز مامده عمر سایب دیر پا خود زده خدای دیو که چه کمان دیر وطنمو نگی کری
هیست دیر وطنمو نده کری مرسال تیمو ویل چی راشا
زده و کل پخدای عرض چی بده کی پا زمزه که برا اوزی
اجازه ده سایب
امیربانی رازه مرسال
سایب زه و کریم هم در شو اجازه ده
رازه ای طول رازه ای هلتا پا چوکوی که نی
خسایب پوستارو
کریم خانه ما تاسو تا ویلی و چه مرسال با هم لتاسو سر دند تزی داوالی نواتللی
سایب آقا داسه و
چوب فایز ماما ده لکریم نمی پختنه وکڑه
سایب آقی منطقی تا چه مونگ تلو یو چه خطرناک غنده و دو مرسال تاگ آل تا خنو زکمو
اول خدا از ما دنده دا چه ویم دل تا لارشه دل تا مزه بلا دا چه مرسال دا پولیسی درس ویلو چاورت نو ویلی چه دیزه تا بزی او دیزه تا نشت لی
امر سایب ما ارتا ویل اچه زم یو پولیسیم عرضه چه تاس وزیفی دا زی زم باید لارشم
مرسال زر دیر خوشحالیم چه دا پولیس و پولیکو که تاغون دا تکره خویندی دی ما دا نارینه و خزینه پولیس یو ډول قدر لري هیڅ فرق پکې نه کوم چې څوک خو وظیفه پیژني هغه به خه پولیس وي
امیر صاحب خداورونه داسې فکر کوي چې زه یو میرمنه یم نو د دوی په شان کار او خدمت به ونشم کولای
صاحب مونږ ویل چې مرسل به په دفتر کې خی
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ ګورئ مرسل هم یو پولیس ده او تاسو هم ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته سر مو په اخلاص شو کنه
او صاحب پوشو
او صاحب
بیا دا کار تکرار نشی
خ صاحب
مرسل که بیا دا سه وشول ته د جندر برخه ته شکایت کولای شي څوک چې دا تبیز کوي قانوني جزا به ویني
قابل فاطمه او قابل نستین امر صاحب غوښتي هسته د ناروغانو معلومات در ناخلی
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو خامخا به عمل صاحب کوم نظر را ناخلی
همداسې ده نسرین نو ستا پکې شک دی ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغ ته څه ووایم ګوره خورې دا د فشار د ښه دی خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې وخت ورېدل
او سمه ده
ناروغې خورې ګوره چې ډوډۍ خوړل درنه هیر شي خو چې کلینیک ته راتګ درنه هیر نه شي
خخ ولی بیرم خامخا برازم
گوره ناروغ خوره یو سال بیا در توایم چه پا بلا میاش کده یو بل واکسین هم ده
فاطمه خوره رازه چی زو
خخ درزم خدای دو که چه عمر صاحب زمان وراندی زو نو منی
عمر صاحب اجازه ده
رازه رازه ارکل راشی
السلام علیکم
وعلیکم السلام دواره دلته په دې چوکۍ کې نه
مننه امر صاحب
تاسو راپور مې ولوست ډیر ښه وو ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم
مننه امر صاحب ستاسو له ښه نظر نه دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي لیکو یې او تاسو سره شریکوو
کامیابه اوسئ ستاسو له ګزارشونو نه مونږ ډیر څه یادوو تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ
امر صاحب د کلیو خلک په تیره میرمنې غریبانې ډیر مشکلات لري نسرین ښه وایي ډیره میرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي
امر صاحب زه خو وایم چې یو صحیح ګروپ کلي ته لاړ شي کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي
امر صاحب همداسې ده له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې میرمنو ته څه تکلیفونه وي څه باید وکړي او څه ونه کړي په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي
ښه بلی نسرین دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه
امر صاحب دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحیح مشکل لري یو نیم کس به د کلینیک لخوا راغلی وي خو داسې ګروپي او په ډله نه یوتلي چې خلکو ته صحیح لارې چارې وښیو
د فاطمې خبره سمه ده په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي
چې د امیدواری په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي ځینې صحي پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحي مرستې وشي.
گران اوریدونکو واموریدل چې تایبې د اداري فساد مخه ونیوه په یوه اداره کې کدا سه مېرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري. دا هم وایي چې د یو کلی زرغه ګونر رامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ. 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو